کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونی پیل سوی نن شنبه ده د دیارلسو اتنی وکال د جوزا د میاشتې 25 ده چې د 2019 کال د جون د میاشتې 15 کیږي په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي ترورستان باید د پټیدو خوندي ځایونه ونه لري امریکا په منځنی ختیځ کې د تیلو په ټانکرونو د سعودي د تیلو په پایپ لاین او د سعودي په یو هوایی میدان د حملو په ځواب کې د نړیوالې ټولنې اتفاق ته سترګې په لار ده او د هانګ کانګ حکومت د هغې قانوني لایحې پیشنهاد وځنډاوه چې پراخې مظاهرې راوپارولې
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو په قطر کې به د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني غونډه د جولای د میاشتې په 8 او 8 نیټه ترسره شي
نومړی به چې پراتلونکو څو ورځو کې خلیزاد قطر ته ورځي د خلیزاد او طالبان ترمنځ به د خبرو وم پړاو پیلي
د خوست په زندان کې د یو شمیر بندیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی
نه پوهېږم بېغوري دی بس مدیر وکړه ځکه چې موږ ته یې خارج ترونه کړو ضمانت نه دی روکړ او بل چې نه دی روکړ او چې موږ دنه تداوی کړې وه ده
دا او ځونو نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د هرات ولایتي شورا د غړو ترمنځ په خپل منځي شخړې کې د دې شورا 15 غړي زخمي شوي دي دا پیښه نن د شنبې په ورځ د هرات د ولایتي شورا د مشر کامران علیزي او دغه شورا د یو بل غړي غلام حبیب هاشمي ترمنځ د لفظي شخړې له امله شوې ده د هرات د ولایتي شورا یو غړي نجیب الله موهبي د امریکا غږ ته ویلي دي چې د شورا مشر کامران علیزي غوښتل غلام حبیب هاشمي د ولایتي شورا د ودانۍ نه وباسي خو د شورا نورو غړو مخالفت وکړ موهبي ویلي دي د کامران علیزي ساتونکو بېل کوم دلیله د دې شورا په غړو غلام حبیب هاشمي عبدالرحمن مرادي وکیل احمد کروخي احمد سردار بهادوري حمله کړې او هغوی وهلي دي د هرات سیمایزو او امنیتی مسولینو تر اوسه په دې حق لا څه نه دی ویلي د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي ترورستان باید د پټېدو خوندي ځایونه ونه لري نوموړي دا خبره نن په تاجکستان کې د تعامل او باور پیدا کولو یا سیکا په نوم کانفرانس کې د وینا په وخت کې کړې ده په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو یا سیکا په نوم په دغه کانفرانس کې چې د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې رابلل شوی و د روسیې چین، ترکیه، ایران، قزاقستان او تاجکستان د جمهور رئیسانو تر څنګ د آذربایجان صدر اعظم هم ګډون کړی و عبدالله عبدالله په دې کانفرانس کې د افغانستان په استازیتوب ویلي دي چې ترورستان باید د امن د خوندي ځایونو او د داسې وسایلو او ابزارو نه محروم شي چې تروریستي فعالیتونه پې کوي او دې هدف ته د رسیدو دپاره باید سیمه ییزه او نړیواله همکاري زیاته شي ځکه په یوازې ځان هیڅ هیواد نشي کولی چې د ترورستانو د خطر مخه ونیسي امریکا په منځنی ختیځ کې د تیلو په ټانکرونو د سعودي د تیلو په پایپ لاین او د سعودي په یو هوایی میدان د حملو په ځواب کې د نړیوالې ټولنې اتفاق ته سترګې په لاره ده د امریکا د دفاع وزیر پاتریک شانهان د پنځشنبه په ورځ د عمان په خلیج کې د تیلو په دوه ټانکرونو باندې د حملو نه وروسته بین المللي ټولنې هماهنګۍ او توافق ته سترګې په لاره ده شانهان ویلی دی موږ په منځنی ختیځ کې د بین المللي موقعیت سره مخ یو دا د امریکا موقعیت نه دی د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي که د 2015 کال اتمی تړون سره د نړیوالو قدرتونو همکاري ونشي تهران به د خپلې پریکړه لیک سره همکاری ته دوام ورنکړي د ایران جمهور رئیس حسن روحانی دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ تاوتریخواله یو ځل بیا د عمان په خلیج کې په دوه ټانکرونو د بریدونو نه وروسته زور اخیستی دی د دې خبر بشپړ راپورټ د خبرونو نه ورسته اوري. د چین جمهور رئیس شی جی پینګ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره چې نږدې ملګری بلل کیږي د خپل زوکړې شپږ شپېتمه کلیزه نمانځلې ده. په چین کې د چارواکو په شخصي ژوند باندې بحث نه کیږي او دا دولتي اسرار ګڼل کیږي. د کلیزه مراسم په تاجکستان کې د یوې سیمیز غونډې په ترڅ کې اجرا شوې دي. راپورټونه وایي چې د روسیې جمهور رئیس د چین جمهور رئیس ته آیس کریم او د چین جمهور رئیس د روسیې جمهور رئیس ته چای ورکړی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استدیونه اوري. د هانګ کانګ حکومت د هغې قانوني لایحې پیشنهاد وځنډاوه چې پراخې مظاهرې راوپارولې. دغه قانوني پیشنهاد وایي چې مشکوک مجرمین به د هانګ کانګ نه د محاکمې لپاره چین ته استول کیږي. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د هانګ کانګ والي کیرلام نن د شنبې په ورځ وویل حکومت به د دې لایحې په باره کې هیڅ اقدام ونه کړي تر څو چې د ټولو ډلو سره یې مشوره نه وي کړې. په دغه مسلې باندې په تیرو دوو ورځو کې څو وارې په داخل کې د خبرو څخه وروسته زه اوس دا وایم چې حکومت پریکړه کړې ده چې دغه قانوني تعدیل اوس پریږدي. د ټولنې د ټولو سکتورونو سره خبرې پیل کړي، د دغه تعدیل د توضیح لپاره نور کار وکړي او د ټولنې د مختلفو اړخونو نظریات واوري. د هانګ کانګ والي تاکید وکړ چې حکومت باید د دغه قانوني لایحې په هکله د ټولو نظر واوري. د جمعې په ورځ سلګونو میندې او پلرونو د هانګ کانګ په مرکز کې غونډ سوي وه او د دغې لایحې او د هانګ کانګ د ښار د پولیسو د اقداماتو په ضد احتجاج وکړ چې د مظاهرو په دوران کې خلک نیولي دي. د هانګ کانګ والي چې په سخت جنجال اخته دی، دغه لایحه چې مشکوک مجرمین به د محاکمې دپاره چین ته استول کیږي او ډېر مخالفین لري، د جمعې په ورځ وځنډوله.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیونه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د روغتیا نړیوال سازمان پریکړه کړې ده چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځه برخه کې د ایبولا وبا د عامې روغتیا پورې اړه لري، خو بین المللي اندېښنه نه ده. خود متخصصینو کمیټې خبرداري ورکړی دی چې کېدای شي د بودیجې کمواله د دې مرګانی ویروس د مخنیوي په چارو کې خنډ واچوي. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې 1400 نه زیات کسان د ایبولا په مرض مړه شوي دي. همداشان 2000 کسه په دغه خطرناک ویروس اخته دي. د مکسیکو حکومت شپږ اویا کیوبایي پناهغوښتون کې د چیپاس له ایالته بیرته حواناته ورسانه کړي دي. مکسیکو د امریکا سره ژمنه کړې ده چې د مهاجرو مخه بندوي. واشنگټن به په نوي ورځو کې د مکسیکو اقدامات ارزیابي کوي. که ژمنې عملي نه شوې، مکسیکو منلې ده چې په 15 ورځو کې به د خپل مهاجرت په ټولو قوانینو کې تعدیل راولي. امریکا ویلي دي چې د امریکا په اموالو به اضافي تجارتي تعرفې نه لګوي. د چین په مرکزی او جنوبي سیمو کې نن هم شدید ورښتونو دوام لري. په تیره یوه هفته کې طوفانونو او سیلابونو سباندې 16 کسان مړه کړي، سکم 3000 خلک بې ځایه کړي دي. د چین د عاجل حالاتو وزارت د پنځشنبه په ماخام اعلامیه خبره کړې ده، ویلي دي چې 9300 کورونه نړیدلي او 3.5 میلیونه کروندې زیانمن شوي دي. په اوړي کې په چین کې شدید ورښتونه کېږي، کله ناکله ولسونو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي. د امریکا په الاباما کې د روان کال په سر کې د بډبډکۍ نه وروسته چې ډېر وشتنه پکې مړ شوی وو، ساینس پوهانو د سیمې اوسیدونکو سره مرکې کړې دي چې معلومه کړي چې ولې دغه طوفان دومره مرګانه وو او مهم معلومات یې لاسته راوړل. چې هر چا د راتلونکي طوفان په باره کې خبرداري اورېدلې وو او کافي وخت درلود چې ځانونه یې ثابت کړي وو، مګر ځینو بیا دا کارونه کړ. او د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې همدا اوس افغانستان د جنوبی افریقا او سریلانکا له استرالیا سره لوبه کوي. اکثر خلک د هند او پاکستان سبانې لوبې ته سترګې په لار دي. د پاکستان، هند او سریلانکا د لوبډلو ګڼو میلوالو د جمعې په ورځ د انګلستان د منچستر په ښار کې په موسیقي او نڅاو په روانو لوبو خوښي څرګنده کړه. پاکستان په نړیوال جام کې هیڅکله هند ته ماتې نه ده ورکړې. د پاکستان د کرکټ چاچا یا کاکا وایي پاکستان به دا ځل تاریخی لوبه وکی. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استدیونه واوریدل. د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. دا هم د دې خبرونه رپورټونه. یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې په قطر کې به د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني غونډه د جولای د میاشتې په 8 او 8 نیټه ترسره شي. د جولای تر دغې بین الافغاني غونډې مخکې به د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به هم له طالبانو سره 8 ځل مذاکرات وکړي. د بلې خوا جمهور رئیس اشرف غنی د سولې لپاره د شانګهای په کنفرانس کې سیمه ییز اجماع غوښتې ده. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
د قطر پلازمینه به تر راتلونکي وی میاشتې د افغانستان د سولې په تړاو د دوو غونډو کوربه وي. یو هم د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو مذاکراتو او دوهمه هم د بین الافغاني ناستې. یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د اووم ځل مذاکراتو وروسته د طالبانو او نورو سیاسینو ترمنځ به بین الافغاني ناسته ښایي د جولای په 8 او 8 نیټه وشي. ژورنالیست اسد ویدی چې د سوری خبرې تعقیبوي وای لا هم طالبان د افغان حکومت د استازو له حضور سره مخالف دي.
لومړی به چې پراتلونکو څو ورځو کې خلیلزاد قطر ته ورځي د خلیلزاد او طالبان ترمنځ به خبرو وم پړاو پیلېږي. له دې پړاو وروسته به د جولای له 8 تر 12 پورې په دغه ورځو کې لویه بین الافغاني غونډه کیږي او دغه غونډه ته به افغانستان او د نړۍ نورو هیوادونو افغانان ورزی او له طالبانو سره خپل نظر شریکوي. دغه غونډه په قطر کې کیږي خو ټول چارې د جرمني له خوا سمبالیږي او هر څه به د جرمنیانو په اداره او مدیریت مخکې ځي.
د مسکو د ناسې په تعقیب په پام کې و چې د اپریل په میاشت کې د قطر بین الافغاني ناسته وشي خو طالبانو د افغان حکومت د اوږد دست له امله دا ناسته ونه منله. طالبان او افغان سیاسیون بیا د مسکو په دوهمه غونډه کې د مې په میاشت کې سره کېناستل. زلمی خلیلزاد له هم په افغانستان کې دی او د ناروی له استازي سره په کتنه کې ویلي چې ناروی هم د افغانستان د مذاکراتو په اړه تخصص لري. بین الافغاني مذاکرات د ناروی له ملاتړ هم ګټه اخیستلی شي. بلور د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د قرغیزستان په بشکک کې د شانګهای غړو هیوادونو په ناست کې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمه ییز اجماع غوښتنه کړې ده.
موږ فکر کوو چې د امریکا تعهد یو سیاسي جوړجاړي ته د اعتبار وړ ده. موږ په ښه ډول د نړیوال اجماع په رامنځته کولو کې همغږي کوو.
ځینې څېړونکي سیمه ییز اجماع اړینه بولي.
د ولسمشر خبرې د شانګهای په کنفرانس کې د سیمه ییز اجماع په تړاو دا معنی درلودلی چې تر څو د افغانستان سولې مسله د سیمه ییز بود په درشل کې حل شي.
دغه ملکونه اړیکې لري، ارتباطات لري، مختلف سیاسی قوتونو سره په داخل د افغانستان کې همداسې په طالبانو باندې اغیز لري. دغه خاطر د اجماع کمی سراسي زموږ د بهیر د سولې به ډیر ګړندی شي.
له وروستیو څو میاشتو راهیسې د افغانستان د سولې لپاره هڅې زیاتې شوي خو هم افغانان تمه لري چې د سولې دا هڅې ډیر ژر یوې ډاډمنې بریا ته ورسیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 FM 3.15.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا د متحده ایالاتو یو شمیر سناتوران د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د افغان میرمنو په رغنده رول ټینګار کوي. د سنا د مجلس په غونډه کې د سولې له روانو هڅو هرکلی سوی خو په دغه بهیر کې د میرمنو شمولیت مهم بلل سوی دی. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
په هغه استماعي غونډه کې چې د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو په کمیټه کې جوړه شوې وه، یو شمیر سناتورانو د افغانستان د سولې په روانو خبرو اترو کې د افغان میرمنو په ګډون ټینګار وکړ.
دا یو باثباته افغانستان لپاره د افغان میرمنو توانمندي ډیره مهمه ده. ستاسې 50% نفوس د سولې له پروسې پاتې شوی دی او د رهبریت او مشري په برخه کې د دوی مهمه ونډه نه ده اخیستل شوې چې دا د ناکامۍ په معنا ده. میرمنې د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري او باید په امنیت او اوږدمهاله سوله کې فعال حضور ولري.
سناتور بن کاردن وویل که د نړۍ په مختلفو برخو کې د مشکلاتو او ننګونو د هواري غوښتنه وي نو باید میرمنې په اړوندو پروسو کې حضور ولري.
موږ په افغانستان کې د سولې پروسې لپاره هڅه کوو خو تر اوسه په دې نه یو توانېدلي چې په دې پروسه کې په فعاله توګه میرمنې دخیل کړو. او که موږ په هغه هیواد کې د سولې د راوستو غوښتونکي یو، موږ باید ډیر څه وکړو چې د ډېره وخته راهیسې زموږ هڅو نتیجه نه ده ورکړې.
سناتوري شاهین وویل دا امریکا ته ښه موقع ده چې د سولې په هر ډول خبرو کې د میرمنو د ګډون لپاره هڅه وکړي.
If we look at what we have done in Afghanistan.
کوم وګورو چې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته موږ په افغانستان کې څه کړي او زموږ او ناټو تعهد څه دی؟ یو تر ټولو مهم کار مو د ښځو د وړتیاو لوړول دي، او اوس داسې یو فرصت او موقع لرو چې افغانستان سره کار وکړو چې متيقن شو میرمنې د هغه هیواد مهمه برخه ده.
In the face of all the challenges Afghan women have seen.
په دې استمایه غونډه کې چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ څخه میرمن پلوشې کاکر هم ګډون کړی وو، د افغان میرمنو د ظرفیتونو او د دوی په وړاندې د شتننګونو په اړه سناتورانو ته معلومات ورکړل.
نو مهمترین خبره دا ده چې د ښځو ونډه باید د سولې پروسې کې او د ښځو ونډه یعنی هغه کامیابی ترلاسه کړي چې د ښځو ونډه په دې سولې پروسې کې.
د امریکا سناتورانو وویل چېرونو خودلې د سولې په هغو پروسو کې چې میرمنو ګډون کړی حداقل تر 15 کلونو پورې پاتې شوې دي. په سولې او امنیت کې د میرمنو د ونډې په اړه د متحده ایالاتونو ستراتیژي چې تیرونه وړاندې شوې نه یوازې په امریکا بلکې په ټوله نړۍ کې له حکومت ولې څخه نیولې بیا د سولې په هر ډول خبرو مدني فعالیتونو د دوی د وړتیاو په لګیدو ټینګار کوي. د همدې ستراتیژۍ د عملي کېدو په څرنګوالي په سنا مجلس کې بحث وشو. سمیع الله جلال زید، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خوست په زندان کې یو شمیر بندیان ویل دي چې لازم او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په جنوب ختیځ کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون هم په دې برخه کې اندېښنه ښودلې ده. نور حال زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په دې رپورټ کې واوري.
د خوست په یوه اوسیدونکي شاوخوا 15 کلن کاظم الدین د یوې جرمي قضیې پر اساس شپږ کاله قید ختلی. د لوسه مودې راهیسې د خوست په مرکزي محبس کې شپې او ورځې تېروي. کاظم الدین په خپله له رسنیو سره خبرو ته نه حاضرېږي، خو وراره یې وایي چې څه موده مخکې په زندان کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله یې یوه پښه په زنګانه کې ډاکټرانو ورپرې کړې ده. محیالدین له آشنا راډیو سره په خبرو کې د زندان پر مسؤلینو انتقاد وکړ چې ګنې د طرفه درملنه کې یې ناغېړې کړې. هغه وایي اوس یې دویمه پښه هم د پرې کولو له ګواښ سره مخ ده.
نه پوهېږم، بېغوري دی بس مدیر وکړه، ځکه چې موږ ته خارج ترونه کړو، ضمانت نه دی روکړ او بل چې نه دی روکړ، او چې موږ دنې تداوی کړې وه دا غریبا جیز و زمانې اوړه وو. موږ کوشش وکړو چې موږ خارج ته بوځو، یا هندوستان ته بوځو، یا پاکستان ته بوځو د تداوی دپاره.
په عیني حال کې د تېر کوچني اختر په درېیمه ورځ یو 15 کلن بندي هم د فشار له کبله سا ورکړې وه. خپلوانو یې ویلي چې سپینګیری عبدالله د شکرې ناروغي لرله او په زندان کې تداوی ناممکنه وه. په مجموع کې د خوست د زندان بندیان وایي چې په دغه زندان کې له لازم روغتیایي اسانتیاو نه دي برخمن. دوی پر مسؤلینو نیوکه لري چې ګنې په دې برخه کې ناغېړي کوي او ناروغان په خپل وخت نه تداوي کوي. په سویل ختیځو ولایتونو کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون غړی سیف الرحمن نیازی هم اندېښنه څرګندوي چې ګنې د خوست د زندان بندیان لازمو روغتیایي اسانتیاو ته په خپل وخت لاسرسی نه لري.
د صحي له نظره د دوی صحي خدمات تر ډیره حده پورې قناعت کوونکي نه دي. په دوی په دې برخه کې ستونزې لري. د دوی دپاره د ښه ډاکټرانو نشتون، د دوی دپاره د شفاخانې نشتون، د دوی دپاره د دواګانو نشتون، دا هم یوه ستونزه ده چې په دې مابس کې وجود لري. دارنګه د اوبو د خدمت له وجې چې دوی د صحیح اوبو ته تر ډیره لاسرسی نه لري، اوبه یې صحیح نه دي، اوبه یې پاکې نه دي.
د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د غړي سیف الرحمن نیازی زیاته کړه چې د بندیانو ستونزې له ولایتي چارواکو سره شریکی کړي هم دي، خو وایي چې ظاهراً تر اوسه عملی اقدام نه دی کړی. په همدې حال کې د خوست زندان مدیر سمنوال صالح محمد شیرزی دا نه مني چې ګنې د بندیانو تداوی نه ده شوی، خو وایي له دې کبله چې د بندیانو شمیر ډیر دی له یو لړ مشکلاتو سره مخ دي.
وې پېښنه درو براتب کړي ماته تایداري مور رساندیم چې تعداد مأموسین موافق لاره بالا ځای ورشن تنگ است، ګرمي زیات، اکسیجن ورشن نه میرسه او تقاشن خرد است. دغه مشکلات مو درم چې صد ولادم خبر است کولیږي، ریاست مو خبر است، ته تو صد اداري مور خبر است از مشکلات مو. دغه مو دغه نه فهم کړي چې څه مو وامو شیاځه رسیدګي کړی.
بلور ته د خوست دیوالی ویان طالب منګل هم د خوست په مرکزی زندان کې د لازم روغتیایي خدماتو د کمښت ستونزه ومنله، خو وی ویل چې لامل نه غیړی نه بلکې د ځای تنګوالی دی.
دا چې ما بس کوچنی او د بندیانو تعداد زیات نو د ځای ستونزه موجوده ده، او د ولایت مقام د محل امنیتی کمپلیکس تر باندې کار کوي چې په عملی کې دوسر به د مبس د ځای او خونستونز هم هوارش.
د خوست په زندان کې دا مهال څه باندې 200 بندیان ساتل کیږي، خو مسؤلین وایي چې زندان د څه باندې 400 بندیانو لپاره جوړ شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري. دا هم تو نړیوال رپورټونه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي ک نړیوال قدرتونه د 2015 کال د اټومي تړون سره مرسته ونه کړي، تهران به خپل له پریکړې سره همکاری کم کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی دا خبرې په داسې حال کې کړي دي چې د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ تاوتریخوالی یو ځل بیا د عمان په خلیج کې پر دوو ټانکرو د بریدونو وروسته زور اخیستی دي. د دې خبر دا رپورت تفصیل ګالیا رانا نورستانی درکوي.
ورسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو ایران د پنج شنبې په ورځ د عمان په خلیج کې د تیلو د دوه ټانکرو په بریدونو تورن کړ، د ایران ولسمشر حسن روحانی د شنبې په ورځ د تاجکستان په پلازمینه د شنبه کې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه د واشنگتن د وتلو پریکړې ته په اشاره سره وویل که د اټومي تړون لاسلیکونکي مثبت ګامونه وانخلي، ایران به هم خپلې همکاري کمې کړي.
واضح ده چې ایران شي کولای په یو اړخیزه توګه دغه تړون ته متحد پاتې شي. حتمی ده چې باید د تړون ټول خواوې په عملی کولو کې ونډه واخلي.
تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانن د دې ستونزې د حل لپاره د یو نړیوال موافقه غوښتنه وکړه.
مونږ په منځنی خریدس کې د یو نړیوال حالات وضعیت لرو. دا یوازې د متحده ایالاتو مسأله نه ده. زما او د سفیر جان بولټن او د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو تمرکز د دې نړیوالې ستونزې لپاره د نړیوالې موافقې جوړول دي.
پاتریک شانن زیاته کړه چې د واشنگتن موخه دا ده چې د متحده ایالاتو پوځي قمندانان په سیمه کې د خپل ماموریت لپاره لازم سرچینې او ملاتړ ولري. د امریکایي پوځ مرکزی قمندانې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دغه چاودنه د چسپکی ماین له امله رامنځته شوې ده. په دغه ویډیو کې لیدل کیږي چې د ایران د سپای پاسداران پوځ کښتۍ د تیلو انتقالونکو یادو ټانکرونو ته په نږدې کېدو سره له یادو بیړیو څخه د یو شي د بیلولو هڅه کوي. په امریکا کې منتقدین په دې باور دي چې که د ایران لخوا دا کړنې ادامه پیدا کړي، نو ممکن د امریکا لخوا پر ایران فشار به نور هم زیات شي.
زه فکر کوم چې متحده ایالات لیوالتیا لري چې دا موضوع د مخامخ پوځي جګړې تر سرحده ونه رسیږي، خو هر څومره چې داسې پېښې کیږي د نفتو نړیوال بازارونه د ایران د کړنو له امله بې ثباته او تهدید کیږي. نو له همدې امله زه فکر کوم چې پر ایران باندې د امریکا لخوا د مجازاتو د زیاتوالي امکان شته.
په تیرو څو میاشتو کې د فارس په خلیج کې پر ځینو تیل لیږدونکو ټانکرو بریدونه شوي دي. امریکا او ځینې عرب هیوادونه ایران تورنوي چې دا بریدونه کړي دي، خو ایران دا ټول تورونه ردوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واورېدل چې د هنګ کانګ حکومت چین ته د مجرمینو د سپارلو په اړه د هغې له انجمنې لایحې پر سر بحث ځنډولی چې د چین په دغه نیمه خپلواکه ښار کې یې لوی اعتراضونه پارولی دي. د هنګ کانګ حکومت دغه اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې اعتراض کوونکو د یک شنبه په ورځ د یو لوی لاریون د کولو پریکړه کړې. د آشنا تلویزیون په دې باره کې رپورټ لري.
د هنګ کانګ اجرایي رئیس کیری لام نن د شنبې په ورځ وویل چې حکومت به یې په اړه تر هغه وخته پورې ګام پورته نه کړي چې له بېلابېلو ګوندونو سره یې مشوره نه وي کړې.
د تیرو دوه ورځو په ترڅ کې تر پرله پسې بحثونو وروسته زه اعلان کوم حکومت پریکړه کړې ده چې د قانوني تعدیل اجرا کول وځنډوي. د ټولنې له ټولو سکتورونو سره له سره خبرې پیل کړي، د دغه قانون د تشریح کولو لپاره لا زیات کار وکړي او د ټولنې بیلابیل نظرونه واوري. زه ټینګار کوم چې حکومت په خلاص تندي د دغه لایحې په اړه د ټولنې د بیلابیل نظریاتو د اوریدو لاره خپلوي.
د جمعې په ورځ د هنګ کانګ دغه مشر تر سخت زیات فشار لاندې راغله چې چین ته د تورنو کسانو د سپارلو دغه پلان د عملي کولو څخه لاس واخلي چې په اړه یې د خلکو ترمنځ خوراک کې موجوده ده.
د خوشنۍ ځای دی چې مونږ دغه ډول شخړه ګورو چې حتی په تاوتریخوالي بدله شوې ده. تاسو پوهیږئ چې غمیزې روانې دي. دا په رښتیا د خوشنۍ خبره ده. زه هیله لرم چې د حکومت په شمول هر څوک به یو ګام شاته واخلي او د هغه څه په اړه به په رښتیا فکر وکړي چې دوی څه کوي.
چین ته د محکومینو د سپارلو موضوع د هانګ کانګ په بیلابیلو قشرونو کې حیرانتیا رامنځته کړې ده. لوی چین په بشپړ ډول یو بیل قانوني سیستم لري او منتقدین ویل لري چې له هغه قانون څخه د سیاسي او تجارتي اهدافو لپاره استفاده کیدای شي. په داسې حال کې چې د یکشنبه په ورځ د یو لوی لاریون د کېدلو پیشبیني کېږي، زیاتره خلکو د دغو مظاهرو په اړه بیلابیل غبرګونونه څرګند کړي دي. د یوې عامه تعلیمي موسسې کارکوونکي روزیون چې له دغو مظاهرو سره د نویو ځای کېدلو پریکړه یې کړې ده، وویل چې په تېره اونۍ کې د پولیسو او د مظاهره کوونکو ترمنځ د شویو نښتو په اړه خواشینی ده. خو د اورت فونګ په نامه بیا یوې ښوونکي وویل چې هغه او د هغې ځینې همزولې اعتراض کوونکي نه غواړي چې د غیر عادلانه پریکړو پر سر جوړ جاړی وکړي.
We want to show that we are not
مونږ په هیڅ چې حقیقت سره مونږ خای د حکومت د مخنیولو قدرت ونه لرو، خو مونږ باور لرو چې د خبرو مطبوعاتو او مقاومت لاره کولای شو چې قوت راغون کړو. مونږ په دې باور نه لرو چې د حکومت د مخنیولو لپاره هیڅ یو لار نشته.
د تیرې یک شمې په ورځ یعنی د جون د میاشتې په نهمه نیټه په سلګونو زرو کسانو په هانګ کانګ کې د دغه لایحې پر خلاف مظاهره وکړي چې تر یوې اونۍ پورې دوام وکړ او پولیسو پر خلاف له اوښکې بهونکي ګاز او ربړي ګولیو څخه استفاده وکړه. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واوري. د هرات د ولایتي شورا د غړو ترمنځ په خپل منځي شخړې کې دغه شورا 15 غړي زخمی شوي دي. د پیښنند شنبه په ورځ د هرات د ولایتي شورا د مشر کامران علیزي او دغه شورا د بلغنی غلام حبیب هاشمی ترمنځ د لفظي شخړې له امله شوې ده. د هرات سیمه ایزو او امنیتي مسولینو تر اوسه په دې حق لا څه نه دی ویلي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي چې تروریستان باید د پټېدو خوندي ځایونه ونه لري. نوموړي دا خبره نن په تاجکستان کې د تعامل او باور پیدا کولو په نوم کانفرنس کې د وینا په وخت کې کړې ده. امریکا په منځني ختیځ کې د تیلو په ټانکرونو، د سعودي د تیلو په پایپ لاین او د سعودي په یو هوایي میدان د حملو په ځواب کې د نړیوالې ټولنې توافق ته سترګې په لار ده. د امریکا د دفاع وزیر پټریک شانهان د پنځنبه په ورځ د عمان په خلیج کې د تیلو په دوه ټانکرونو باندې د حملو نروسته بین المللي ټولنې هماهنګي او توافق غوښتنه کړې ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي که د 2015 کال اتمی تړون د نړیوال قدرتونو ورسره مرستونه کې تهران به د خپلې پریکړې نه واوړي او همکاري به کمه کړي. د چین جمهور رئیس شی جی پینګ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره چې نږدې ملګری بلل کیږي د خپل زوکړې شپږ شپېتمه کلیزه منځلې ده. د هانګ کانګ حکومت د هغې قانوني لایحې پیشنهاد ځنډولی دی چې پراخې مظاهرې یې پارولې دي. دغه قانوني پیشنهاد وایي چې مشکوک مجرمین به د هانګ کانګ نه د محاکمې دپاره چین ته استول کیږي. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د روغتیا نړیوال سازمان پریکړه کړې ده چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځه برخه کې د ایبولا وبا د عامې روغتیا پورې اړه لري، خو بین المللي اندېښنه نه ده. د مکسیکو حکومت شپږ اویا کیوبایي پناه غوښتونکي د چیپاس له ایالت نه بیرته هوانا ته ورستانه کړي دي. مکسیکو د امریکا سره ژمنه کړې ده چې د مهاجرو مخه به بندوي. واشنگتن به په نوی ورځو کې د مکسیکو اقدامات ارزیابي کې کجمنې عملی نشوي. مکسیکو منلې ده چې په 15 ورځو کې به د خپل مهاجرت په ټولو قوانینو کې تعدیل راولي. د چین په مرکزی او جنوبي سیمو کې نن هم شدید ورښتونه شوي دي. په تیره یوه هفته کې طوفانونو او سیلابونو سره باندې 16 کسان مړ کړي او سکم 300 زره خلک بې کوره کړي دي.
قدر من اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسیدله. تاسو کولی سئ چې زموږ بلې خبرونې ته په 001202 شپږ یو نه یو دېش پر دېش باندې زنګ ووهئ. د امریکا غږ آشنا رادیو درې او پښتو خبرونه دوام لري.